شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړی کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه
ونیسي.
د وسلولو طالبانو تحرکات څنګه کمیدای سي؟ د ولسي جرګې یو پخوانی استازی
که چېرته مثلا د بېلګې په ډول باندې سپین بولډا سمدس اخلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خوا ته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصېږي.
تخار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم در سره شریکوو.
مادم د روی خاص خبر ټپلو مریض ده، متحده مریض ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو له سفي الله ستانګزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ویلي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسمن د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. او د هند په مهاراشټرا ایالت کې ځمکې ښویدنې او سیلاونو 113 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو غږېده دا خبره وکړه. هغوی وړتیاوی لري، دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي او واقعا په دې وتوانېږي چې د طالبانو د ځینو پرمختګونو مخه ډپ کړي. خو به ګورو چې څه کېږي. خغلی آستن زیاده کړه افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼ میشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای په ځای کړي. د آستن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې پاتې ویشتو ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل وایي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسمن د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. ضیاء الحق مرخیل نن ویلي دغو پاکستانیانو د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کوله. هغه زیاته کړې په دغو 9 پاکستانیانو سربیره چې جسدونه یې رسمن سرې میاشتې وړي، د لسګونه نورو پاکستاني جنګیالیو مړي هم له نورو بېلابېلو لارو پاکستان ته انتقال شوي. مرخیل ویلي افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او که څوک د وژنو او لوټماریو لپاره راځي د دب خبره همداسې به جسدونه لیږدول کېږي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو ادعا وکړي چې د لسګونه پاکستاني جنګیالیو مړي پاکستان ته انتقال شوي. پاکستاني چارواکي که څه هم نه مني چې د دوی ادبا په افغان جګړه کې ښکیل دي، خو هره ورځ په خواله رسنیو د دغه هیواد له بېلابېلو سیمو د هغو خلکو د جنازې اعلانونه کېږي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر یوه شپه ورځ 115 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن په خپل ټویټر په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه زیاته کړي چې دغو طالبانو ته په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې. د دفاع وزارت دغه ویاند همداراز ویلي افغان پوځیانو د سړک غاړې 9 ماینونه هم شنډ کړي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وراوښتې مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته بیرته زور اخیسته. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تراهیې نیولی دی. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس ستانکزي نن په یو پیغام کې رسنیو ته وکړه.
د کورونې چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوانل چې د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو تراګرې ډلې یو سرګروپ د مومن په نامه سره له 3 نورو همکارانو یې ونیسي. دا ترورستان د اختر په ورځ باندې د راکټي بریدونو لاسلي تراهانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او هدفي وژنو کې عمله سره
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په 3 سیمو باندې راکټونه ولګېدل، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه تر سراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وی په مہاراشترا ایالت کې زمکه خویدنی او د سیلابونو راوتلو یو سل دیار لس کسان مړ کړي. د مہاراشترا د حکومت یو ویان دی سانډاګرواري نن رسنوي ته ویلي 50 نور کسان ټپيان شوې هم دي. د غیب خبره ژغورون کې ټیمونه په دې توانیدل چې له شاوخوا 900 زیان مون شو کلونه یو لکو ډیر زره کسان وژغوري. مہاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جون یا جولای کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلېږي چې پکې په خو هم ګڼي مکه او کورونا لاندې شوی او خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. ترکیه پوځیانو ته مرګ ژوبله په هغه سیمه کې اوختي چې دمګړې د ترکانو په ولکه کې ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي پوځیانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوختي چې د غو کاروان لیوې سرحدي سیمې تیرېده. دغه وزارت هم دار ویلي له دې پیښې وروسته د ترکیه ځواکونو غچ اخیستونکو عملیات پیل کړي. اخو د سوریې د بشري حقوقو لندن میشتي څارونکو سازمان ویلي ترکیه پوځیانو د حلب په شمال کې لزګونه راکټونه وشتلې دي. دغه راکټي بریدونه د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. او امریکا متحده ایالاتونو د اولمپیکي لوبو په دویمه ورځ د تکواندو په برخه کې د سرو زرو یو میډال وګاټه. دا میډال اناستاسیا زولوتیک د 50 کیلو وزن په پایلو کې د روسي لوبغاړي تاتانیا مینینا په ماتولو خپل کړ. د تکواندو په بل پایلو کې ازبکستانی لوبغاړي اولوګبیک رشیدوف په 80 کیلو وزن کې بریتانوي لوبغاړي بیردلی ساندن مات کړ او د سرو زرو میډال یې وګاټه. د اولمپیکي لوبو په دویمه ورځ په لسو ورزشي رشتو کې د سرو زرو د 13 میډالونو په سر لوبي شوي. سهار وختي بیا په نخي وشتلو کې د افغانستان استازي مهدی یاوري ماته خوړلې. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نخي وشتلو کې ګډون کړی و. غل نورو نه کمی نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته لورتګه پاتې راغې. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې 500 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سه شنبه پر ورځ فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې ولوبېږي. د جولای په 1 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفیان په 100 متره منډو کې برخه اخلي. د جولای په 1 بیا شاه محمود نورزای د ځغاستي اتلتیک لوبو کې ګډون کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلرويش. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. او جلال آباد اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 28.
د ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اورې. په دې خبری مجله کې د راپور هم خبر و چې روغتیا وزارت وی تر لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. خو یو سیاسي مسأله چې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لمړنۍ کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورستربلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی استن زیاته کړه په داس حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دې ځواکونو پرمختګ ته تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کیږي.
دا تیر چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل لمخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیک هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناوو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې
طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپل حملې چټکې کړې او هڅه یې داده چې د پلازمینې کابل په ګډون د څلور د شلو یو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
پر همدې موضوع مې د ولسی جرګې له پخوانی استازي شکریه بارکزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي څنګه کېدای شي.
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله ناکله هم کې مرګ ژوبل ډېر نشتی او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیجی او پالیسی په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون چې دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشیې چې دي د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی سوق اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد سوق ادارې په ترڅ کې موږ کولای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا سفریه خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چیرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېیمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزاد خدمات دیر کی. اگه پده مانا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وقت بانده و کی، او مورال ورتوار کرلسی، خقومندان ورتوار کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي.
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال شو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کومه د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربان تا باید نزده شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشی کولای چې رادن نشی، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزده خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوس لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملاً پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریہ بارکزی و.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا افغانستان روغتیا وزارت وایي له لوی اختر وروسته په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه وزارت په خبره لا هم د واکسین لړۍ روانه ده او تر اوسه 1 میلیون ډیر کسان واکسین شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوي د کچې پاړه دمګړی سنجس له وخت مخکې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 34 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 34 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 150 تر 540 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د عامې روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 30% وګړي واکسین سي. دمګړی په ټول افغانستان کې 3 ډوله واکسین، استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اند جانسن له 3 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته شوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 3 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې 250 تنه مړه شوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 1,44,258 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
که په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي دي، د ناامنیو لړۍ هم روانه ده او په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. په تخار کې هم د بې ځایه سوو کورنیو ستونزې په زیاتېدو دي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 کورنۍ په دې وروستیو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څه باندې یو میاشت راهیسې د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او له امله یې 10,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوړه خال چې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د تالقان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د تالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و، خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خلک په آزاده فضا کې ژوند کوي. زمونږ کوچنیان او سپینګیری ناروغان شوي دي. تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. زه له سیمه ییزې ادارې او له مرکزي حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي، ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري، که نه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکیو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمینځلو وروسته د خپلو کوچنیانو نسونو پرې ماډه کوي. 35 کلن عبدالجلیل چې د تالقان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي
قراجات کې بودم، کار ما جور بود دیگه، زندگی ما خوب بود تا حالا که جنگ
په کلی که چه ویسی دو جوان ما خطی ریده، خو کلی چه اواره شلو وصل به وزلی او اقتصادی سنو سر ما خامخیو. داسې کورنۍ هم شته چې لواټونو او د دوکانونو لمخې د هندوانو او خټکیو پوټکی راټولوي او خوري، ځکه د خوراک لپاره څه نه لري. د دې بې ځای شوو خلکو په وینا چې په تخار ولایت کې روانې جګړې هر ورځ له ملکي وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوچنیانو مور دیرش کلنه مرزیه چې د طالقان ښار اړوندې قرهپرچو د سیمې اصلي اوسیدونکې ده، هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
میړه مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید سو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي.
جنګو اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10000 فامیل بې جوړ شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. هر ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې
وویشو.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځایه شوي کورنۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو، ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړوند دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
د کونړ ولایت تر غازی آباد ولسوالۍ وروسته له نړۍ ولسوالۍ څخه هم امنیتي ځواکونه بلې سیمې ته تللي دي. حکومتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ یوې څنډې ته ټول سوي او ډېر ژر به د لاسه وتلو ځایونو د نیولو دپاره عملیات پیل کړي.
په ولسی جرګه کې د کونړ پخوانی وکیل او د سیمې قومي مشر حاجی سخی مشوانی ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړۍ ولسوالۍ کې هغه بیس چې له امریکایي ځواکونو افغان اردو ته پاتې وو له جګړې پرته نیولې. د خاغلی مشوانی په خبره چې ولسونه له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ بند کړي، د ملي شتمنیو ساتنه وکړي او هیڅ ډول پوځي موټر او دولتي وسایل ویجاړ نه کړي. خلک وایي پر ناړۍ او غازی آباد باندې له یوې نیمې میاشتې څخه لارې بندې وي او همدا وجه وچې دواړه ولسوالۍ سقوط سره مخ شوې. حکومتي چارواکي بیا وایي چې افغان ځواکونه له یاد مرکز او د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او په بریکوټ کې د پولیساتو ځواکونو په کنډکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید د یک شنبه په ورځ د زمری په درې منیټه ازادي راډیو ته وویل
جنگ دا په جنگ کې مخې تاګ او شاته تاګ دا خو طبيعي اصل ده. نو موږ زیات کوشش هم دا کوو چې بعضو وخت کې مثلا د ملکی تلفاتو درمنځ کې دوه لوځي زیات د موارد راغلي دي چې د موږ نظامیانو الته اجرات په دې نه دي چې ملکی خلکو ته په تلفات رسیږي. نو ان شاء الله په نږدې وخت کې به حالت هم تغیر کړي.
بل خو د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا نوې قومندان جنرال میرویس صافی چې همدانند د غلیبا پرسونل ته ورو پیژندل شو، خلکو ته ډاډ ورکوي چې طالبان به ډیر ژر لنیول شو سیمو په شاکړي او کونړیانو ته به ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
فقط د کونړ د ولس کې امنیت خاطر چې کونړ کې امنیت تامین شي او دښمن له موږ لاړ شي، چې کونړ د ولس نه به پاکو او یو سہولت
برابرو. د تیر جمعې په شپه د چنګاخ میشتې پر یو دیرشته منیټه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ ونیوله او له هغه وروسته د ناړۍ ولسوالۍ ته مخه کړه چې د طالب وین زبیح الله مجاهد په خبره د ناړۍ ټوله ولسوالۍ او امنیتي پوستې نیولې او په کې زیاتې وسلې او پوځي موټرې هم ترلاسه کړې دي. طالبان په داسې حال کې د ناړۍ ولسوالۍ زیاته ساحه نیسي چې یا د ډلې د هیواد د نږدې 200 ولسوالۍ د نیولو داوا کړی ده. ناړۍ ولسوالۍ د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږ نیم بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه هم په دې خبری مجله کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسأله څېړو. په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي دي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته تللی نسي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
لسکونه زره اعتراض کوونکې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وي چې له اټکل سره سم یو لکو اتیا زره مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرام وي، خو په پاریس کې چې یو لزر تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یو تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوشکي بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د ازادي ازادي نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پر کولو لپاره د اوبو لټانکرونو کار واخیست او اوبې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنوی چارو وزیر جرال درامن وویل نه تر نیول شوی دی. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یو ورځ وړاندې ولسی جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمی کړي او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4000 مظاهره چان راټول شوي وو.
د ژوند رنگونه
ایته نن چیرې؟
مونږ شریف الله.
شریف الله ورور تاسو څه کاروبار کوي؟
موږ په هوټل دی.
څنګه دی اوس وخت کوم کې هغه مصارف څنګه دي کرایې څنګه ده؟
الحمدلله کریو خو بیا افغانستان د انسان په خپل بدل د ځان وطن د زړه د لاتې کوم جنس په دې شپږ ځای په کې راځي که خپل وته زړه په کې راځي کوم افغانای مصارف خو وسه مخه په کلدور وای نه وسه په افغانای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه پس گزارسته کې کوم خو کنه ستنه دوه
څو ډول خرک خو
خدا کو خو تقریبا نشته ګوډه ولا خلک کوم
نو منه را تخصه شې دي خو راکونو
سلام کورما یخنی سرا کړی لوبیا دال چولا پلی مټر
خلک چه خو کې ویډیر
دا کو والا خلک ډیر زغرا سرا کړی خو هي
صبر که څنګه در سره مصرف دي
موږ په خپل تقریبا میګ شپې ګرونه یبدا کې 15 مصرف دي یو پلور د څنګه ونده سره وي
یعنی ټول کورونې هم دلته مصرف
ودل ته کار پیدا شته نه هو بل ځد هم خطر
پات تر وینده زپورې د چون کورونې ټول غړي په دلته مصرف دي مصرف او دغه کورونې لګښتونه د پوره کیږي ورسره
بس خو الحمدلله دمه کور چلان دی خو هم مصرف
تاسو ولدون لره کوچنی مشمن لره
او
څومره دي
تقریبا زخپله یو بچا لرم بلورن مده یو بچای ولوری دا بلورن مده یو ولور ته کومه ده خدای رزق رزل سند ده رزق لارو کوي که دغه نه کومه نه خدای پینه کوي
پلان د سشته چې نورونه د نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت بټول هم دلته وای
ولا پلان مشته مو خپل در شغله چې مده یورم بلی در ټول طریقې څخه کوي ودا ونه خو مرا زان شو بیا ورشي
ټول ورونه د زکړی کړي کټول هم د سپات شوی
نه تقریبا دریش پزونی پلاستر سمو
هله لری چې دا کاروبار والا خشي لا به وګړيږي
زما ربون بچلای یلا تاسو چې
مورز نه بل تخکیږي
هم ها پرمختګ کیږي چې ور چې په دې کې ته تام کاو که هم ها پرمختګ وکړي په پولیس هم ها به وي
اخیری پیغام به د ځوانانو ته ستام زوره ته څه ورته وایي
بس هو اخیری پیغام دا د ځوانانو ته دا سوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه وي بس ربلا په پر وغه ونه ګرځي کسب وکړي کسب په ډیر سره پام ځکه
چیرې مننه.